بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو قدرمن دوستانو، چې هر ځای کې او زمونږ غږ وي، زمونږ خو تود سلامونه او نیکی هیلی قبول کړي. ساسو د روجو نور تاوتونو عبادتونو د قبلېدو په هیله د زیب شاهین، حامد سیماب صاحب او زما نور ملګري د یوې ګنټې مازیګرنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن سنشنبه یا د نهې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د غوی د میاشتې 28 نېټه، چې د 1422 هجري قمري کال د رمضان یا روجې د مبارکې میاشتې 28 او د 2021 میلادي کال د مئی له 11 نېټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران او افغانستان په ټیک 15 او د پاکستان په 15:30 خبرونه اوري. بیا به د امریکې په خند اچونې سره د قدس په باره کې د امنیت د شورا بې نتیجې غونډه تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره ورته وړاندې کړو. ورپسې به د قدس شریف او فلسطین څخه د ملاتړ او د مسلمانانو ذمهواریو په اړه د پاکستان له نامتو دیني عالم علامه عابد حسین شاکری سره مرکه واوري. بیا به ورځپاڼو ته یوه کتنه وکړو. په آخر کې به روژه په مختلفو هیوادونو کې نومې لړۍ یو بل پروګرام سره زموږ د خپرونه ختم شي. هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. دا وخت په تهران کې د مازیګر 15:00 د اوسو خبرونو ته پام وکړئ.
په سر کې هم دا مهمو خبرونو سره ټکی. د جامع نړیوال اټومي موافقې بشپړ اجرا یوازنی معیار دی. د پاکستان متفکرانو او دینی عالمانو د وحشي تریګر سیهونیستي رژیم جنایتونه په کلکه وغندل. او په افغانستان کې د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ په فوټو کې بیا هم د لسګونو کسانو وینا توی شوې ده.
اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت بیان تاکید وکړ، یوازینی معیار نه یو ټکی کم او نه یو ټکی زیات د برجامې ټیمي موافقې پوره اجرا ده. علي ربی نن په دې اړه چې د ویانا د خبرو اترو په بنیاد په بندیزونو ختم یا د ځوړن په حال کې شي ویل، د ایران هیله دا ده چې بندیزونه په هماغه شکل سره ختم شي چې د برجامې ټیمي موافقې په متن او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په پریکړه لیک کې ذکر شوی دی. ربی زیاته کړه، د بندیزونو په اړه یو لړ مهم اختلافات هوار شوي دي او ټول لوري یې په باره کې موافقه لري. د برجام د ګډ کمیشن غونډه د آسټریا په پایتخت ویانا کې دوام لري. د ایران اسلامي جمهوریت تاکید کړی دی چې هغه وخت به خپلو برجامي ژمنو ته وګرځي چې امریکا د ایران په خلاف ټول بندیزونه په عمل کې ختم کړي او بندیزونو د دغه ختمېدو د ایران لخوا راستي ازماینه وشي.
د تهران د پوهنتونونو ګڼ شمېر ایرانی او بهرنی محصلینو د فلسطین په غزه کې د سیونیست رژیم د جنایتونو پر رد عمل کې په تهران کې د ملګرو ملتونو د دفتر په وړاندې ستر لاریون وکړ. فارس خبری ایجنس راپور ورکړی، په دغه لاریون کې محصلینو د امریکا او سیونیست رژیم په خلاف د شعارونو په ورکولو سره د سیونیست رژیم په جنایتونو او د ملګرو ملتونو په شمول د نړیوالو ټولنو په مرموزی چوپتیا خپل قهر او کرکه څرګنده کړي. په دغه غونډه کې محصلینو د فلسطین شل میټري بیرغ پر رپولو سره د دغه هیواد له مظلوم ملت سره خپل پیوستون اعلان کړی دی. دغه محصلینو د پاییز اعلامیې په خپرولو سره ټینګار کړی، د فلسطین ملت په ښه ډول دا خبره درک کړې ده چې ټینګه درېدنه او مقاومت د ظلم د مخنیوي او تر پښو لاندې شویو حقوقو د بیا ترلاسه کولو یوازینۍ لاره ده. په دغه اعلامیې کې هم دا راز راغلی دی، نن سبا په بیت المقدس شریف کې بوګنون کې جنایتونه روان دي چې د هر پتیالي انسان زړه دردوي او د سرزوري او تیری په خلاف قهر او کرکه را برسېره کوي. دوی هم دارس په دغه اعلامیه کې ویلي د سیونیست رژیم ظلم او تیرې د ملګرو ملتو د مرګونی خاموشۍ له سیوري پرته د مالکیدو وړ نه دی. مسجد الاقصی او بیت المقدس کې چاپی رسمي په نن سبا شپو ورځو کې د سیونیست رژیم له سختو حملو سره مخامخ دي چې په نتیجه کې تر دې دمه په سلګونو فلسطینیان شهیدان او ژوبل شوي دي.
د غزې ګڼ شمېر فلسطینیانو په دغه سیمه کې د سیونیست رژیم د هوایي حملو د شهیدانو د جنازو په مراسمو کې ګډون وکړ. د العالم چینل د رپورټ له مخې د شهیدانو د جنازې په مراسمو کې ګډون کوونکو د غزې فلسطینیانو د سیونیست رژیم دغه جنایت سخت وغندو. د فلسطینی شهیدانو د وینې د انتقام اخیستلو ګواښ وکړ. د سیونیست رژیم جنگی الوتکو بیګا د غزې د ترنګ په شمال او جنوب باندې په حملو سره د نهو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 22 فلسطینیان شهیدان او لسلو زیات ژوبل شول. د القسام کندکونو د ضرب الاجل ختمېدو سره په یو وخت د فلسطین د مقاومت ډلو د غزې د ترنګ په شمال کې د سیونیست رژیم په سنگرونو او سیونیست میشته خارګي لزګونه توغندي وشتل. الجزیره ټی وی چینل وویل د فلسطینیانو په دغو حملو کې تر اوسه د شپږو سیونیستانو د جوبلېدو رپورټ را رسېدلی دی. د دغه رپورټ له مخې د قدس د نیواګر رژیم پوځ د ذخیره شویو ځواکونو اته کندکونه رابللی دي چې دا موضوع خودنه کوي چې د حالاتو کنټرول لاسور کړی دی. ځینو فلسطینی سرچینو له فلسطینیانو سره له سخت خونخطو وروسته د مسجد الاقصی له انګړونو څخه د سیونیست رژیم د ځواکونو د شاتګ خبر ورکړ. پرون د مسجد الاقصی په انګړونو او نیواکي قدس شریف کې د فلسطینیانو او سیونیست ځواکونو ترمنځ خطو کې لږ تر لږه 515 فلسطینیان ژوبل شول.
همدارس د پاکستان یو شمیر عالمانو متفکرانو او پوهانو د لومړنۍ کېبلي ازادي او زموږ ذمہواري نومې په یو وبینار کې په ګډون کولو سره د سیونیست رژیم جنایتونه په سخته وغندل. زموږ خبریال راپور کړی په دغه وبینار کې چې د عالمانو مذهبي مشرانو دینی او پوهنتوني فعالانو پښتون او د پاکستان د جامعۃ المصطفی العالمیه د نړیوالو چارو ارتباطاتو د ادارې په همت سره جوړ شوی ویناوالو د سیونیست رژیم په رسمیت پیژندلو لپاره له هر ډول اقدام سره د مخالفت ترڅنګ په مسجد الاقصی کې د دغه وحشي جنایتکار رژیم اقدامات په سخته غندلې دي. ویناوالو ویلي په کار دی د فلسطین او غزې موضوع له شیعه سنی نه بالاتره مطرح شي او د اسرائیلو جنایتونه په کار دی وغندل شي. که اسلامي هیوادونو د دغه موضوع په وړاندې په خپلو دندو د ذمہدارۍ احساس کړی وای نو تر دې د مباقوت شریف د غاصبانو له قبضې آزاد شوی و. ویناوالو همداراز د فلسطینی عظمکو کې د سیونیست رژیم د جنایتونو په وړاندې د نړیوالو ټولنو په خاموشۍ په نیوکو سره ټینګار کړی. د اسرائیلو له منګولو د قدس شریف د ازادۍ لپاره د مسلمانانو پوره اتحاد نه انکارېدونکي چاره ده. په دغه آنلاین سیمینار کې د حزب امت واحده پاکستان مشر حجت الاسلام محمد امین شهیدی، نامتو دینی عالم حیدر علوی، د لاهور علامه اقبال اوپن یونیورسټي د تاریخ د څانګې مشر ډاکټر عبدالباسط مجاهد، د پاکستان د شیعه وفاق المدارس مشر سید مرید حسین نقوی، د جامعۃ المصطفی د زده کړو د څانګې مرستیال ډاکټر محمد اعجاز نګری، د دغه ادارې د کراچۍ د څانګې ډایرکټر ډاکټر سید نسیم حیدر زیدی، د اسلام آباد د څانګې د نړیوالو چارو ارتباطاتو ډایرکټر انیس الحسنین خان او نورو ګڼ شمېر مذهبي، سیاسي او ولسی شخصیتونو ګډون وکړ.
خبرونه له ریډیو تهران اوري. د کوو ایران برکت ویکسین د زیات شمیر تولید د ډومبني محصول مخکتن او شوه. د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د فرمان اجرایی کمیټه مشر د مخکتنې په دغه مراسمو کې تاکید وکړ د میاشت 1.5 میلیون ډوزه ویکسین به تولیدیږي. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې محمد مخبر د کوو ایران برکت د ویکسینو د تولید د مخکتنې په اړه وویل د دغو ویکسینو ډومبنه بار چې 3 لک ډوزه دې نن مو حواله کړ. د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د فرمان د اجرایی کمیټه مشر زیات کړه د روان هجرین مریض کال د وګی تر میاشتې پورې به 1.5 میلیون ډوز حواله کړو د حواله کولو توان ولرو.
د ایران د روغتیایي چارو د وزارت په 1300 ساعتونو کې په کرونا لخته کسانو څخه د 309 کسانو د مړینې خبر ورکړی. ایران خبری ایجنس راپور ورکړ دی. ایران د اسلامي جمهوریت د روغتیا ای چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي په 1300 ساعتونو کې د کرونا له امله د 309 ککړو کسانو په مړینې سره په هیواد کې د دغو وایرسو له کبله د مړو شمیر 15,558 تنو ته رسیدلی دی. د اعلانې په اساس د پریکند تشخیصي معیارونو لمخې په تیرو څلورو شو ساعتونو کې په هیواد کې 18133 نور کسان په کووډ 19 ډول ناروغۍ اخته شوي چې د سره په ایران کې په کرونا د اخته کسانو ټول شمیر 2,600,295 تنو ته زیات شوی دی چې تر دې دمه 2,044,190 تنه ښه او له روغتونونو هم رخصت شوي دي. په دغې نامې کې هم دا راز ویل شوي په هیواد کې د کرونا وایروس له امله 1,003,043,560 ټیسټونه هم شوي دي. همدارز ویل شوي تر دې دمه 1,015,050,538 تنو ته د کرونا ویکسینو لومړنی ډوز او له 3,212,130 تنو ته هم دوهم ډوز ورکړل شوی دی.
نن په ټول افغانستان کې اهم ویر اعلان شوی د کابل ښار د سید الشهدا نومې د جنکو ښوونځي له ترهګریزي حملې وروسته نن په افغانستان کې اهم ویر اعلان شوی دی. زموږ د خبریال د راپورټ له مخې ولسمشر اشرف غني له دغې خونړۍ پیښې وروسته نن سه شنبې ملي ماتم اعلان کړو چې له عمله به په کور دننه او بهر ټولو سیاسي استازیوالو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړن وي او د فاتحه خانه مجلسونه جوړیږي. د تیرې نهې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د سید الشهدا نومې د جنکو د ښوونځي مخې ته د ترهګریزو چاودنو له امله لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او له 1.5 نه زیات نور ژوبل شول. تر اوسه چا کس یا ډلې د دغو چاودنو ذمواري په غاړه نه ده اخیستې خو په افغانستان او بهر کې پراخ رد عمل رابرسیره کړی دی.
د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې وو طالب وسلوار وژل شوی دی. د افغانستان صدای افغان خبری اژانس د راپور له مخې د افغانستان دفاع وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په ملاتړ سره فوجي ځواکونو په عملیاتو کې همدارنګ 2 تنه نور هم ژوبل شوي دي. د دغه وزارت وینا له مخې په دغو عملیاتو کې همدارنګ د طالبانو د شپې 15 کیمرې او یو شمیر وسلې او نور سازو سامان او تجهیزات هم تباه شوي.
او د افغانستان د بدخشان ولایت ځای چارواکو په جرم ولسوالۍ کې طالب ډلې په حمله کې د شپږو ولسي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکړ. له مدار شریف څخه زموږ د خبریال د راپورټ له مخې د بدخشان ولایتي شورا غړي عبدالله ناجي نظري وویل تیره شپه طالب ځواکونو په جرم ولسوالۍ حمله وکړه چې پکې شپږ ولسي ځواکونه ووژل شول او درې نور هم ژوبل شول. د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری هم په دې اړه وویل چې دغه حمله ولسی ځواکونو په شا اوتمبوله. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د امریکې په خند اچونې سره د قدس شریف په باره کې د امنیت د شورا بے نتیجې غونډه دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. پرون د قدس شریف د حالاتو په باره کې د امنیت د شورا غونډه بے نتیجې ختمه شوه. په ملګرو ملتو کې د حاضرو ډیپلوماټانو د وینا له مخې د ګډ متن په باره کې د امنیت د شورا غونډه په داسې حال کې ختمه شوه چې د امریکې په دې مرحله کې د وروستیو واقعیاتو په باره کې د عمومي او کلي بیانې خپرېدل مناسب ونه ګڼل. واشنگټن خپلو انډیوالانو ته تاکید وکړ چې اوس پکار دی د حالاتو د آرامولو لپاره د پردې شاته هلې ځلې وشي او اطمینان نه لري چې په دې مرحله کې به د یوې بیانې صادرېدل ګټور او کار جوړونکي چاره وي. ټاکل شوې ده چې د هغه متن په نسبت چې له دې مخکې د ناروې لخوا 15 غړو هیوادونو ته تجویز شوی و په لا نرمې لهجې سره د یوې بیانیې د برابرولو او خپرولو لپاره د امنیت د شورا د غړو ترمنځ خبرې اترې دوام عمومي. د هغه بیانیه مسوده چې په دې لړکې د تیونس او چین لخوا په ګډه توګه تیار کړې شو، له اسرائیلو غواړي چې د سیونس میشت خارګیو د جوړولو، د فلسطینیانو د کورونو ړنګولو او د هغوی د ویستلو ته دې خاتمه ورکړي. نوموړي بیانیه همدارنګ په مقدس ځایونو کې د اوسنی حالت د احترام او د زغم لرلو غوښتونکې ده. په دغه مسوده کې همدارنګ د ختیځ قط شریف په شمول په لویدیځ غاړه کې، یعنی په هغه ځای کې چې د وروستیو خطو په وجه پکې سلګونه تنه ژوبل شول، د زیاتېدونکو تاوتریخوالو او تشدد په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. خو په ختیځ قطب شریف کې د اوسنیو حالاتو په باره کې د بایډن د حکومت د ظاهري اندېښنې باوجود د امنیت په شورا کې د امریکې دریځ نیونه او د یوې نرمې د سیهونست یعنی د سیهونست رژیم په اقداماتو دومره نه نیوکه کوونکې بیانیې له صادرېدو څخه مخنیوی ښودنه کوي چې واشنگتن حتی د فلسطینیانو په خلاف د اسرائیلو په جنایتکارانه کردار باندې ډېره وړه نیوکه هم نشي زغملی. پښتنه دا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغې نړیوالې ادارې د یو اصلي روکن په توګه چې د نړیوالې سولې او امنیت د ساتنې ذمواري په غاړه لري، آیا په بنیادي توګه د امریکې له نظره په نیواکي فلسطین کې په اوسنیو غمیزناکو حالاتو د غور کولو او په تېره بیا په ختیځ قدس شریف کې او د غزې په ترانګه کې د سیهونس رژیم د وروستیو وحشیانه حملو په وړاندې چې تر اوسه پکې په لسګونو تنه شهیدان او په سلګونو ژوبل شوي دي څه دنده لري، یا دا چې په دې زمینه کې دې بې تفاوته وي؟ د اسرائیلو په اقداماتو کې هغه که هغه د فلسطینیانو په وړاندې وي او که د سوریه او لبنان په شان د ګاونډي هیوادونو په وړاندې وي، د غور کولو په زمینه کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د امریکې دریځونو ته په یوه کتنه دا خودنه کوي چې واشنگتن هیڅ کله په تېره بیا د امریکې د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ په دوره کې د یو داسې پریکړه لیک چې یو ډول د اسرائیلو په کردار باندې نیوکه کوي د صادرولو اجازه نه ده ورکړې. په دې زمینه کې یوازینی استثنایي مورد د 2014 کال په دسمبر کې د باراک اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې د امنیت د شورا د 2023 پریکړه لیک دی چې پکې له سیهونس رژیم څخه غوښتنې شوي دي چې په 1980 کال په نیواکي ځمکو کې دي خارجي جوړونې بند کړي، او دغه اقدام د نړیوالو قوانینو سرګند خلاف ورزی وګڼله او امریکې ورته غیر جانبدارانه رائے یا سپینه رائے ورکړه. خو د ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې واشنگتن د ایشیا د لویدیځ په وړاندې له اسرائیلو څخه د هر اړخیز ملاتړ پالیسي د خپل سیاست په سر کې راوسته او له سیهونس رژیم څخه د ملاتړ لپاره بې مخین اقدامات ترسره کړل. حتی په 2013 کال کې په سیهونس رژیم باندې د نیوکې کولو په وجه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا نه ووته. دا په داسې حال کې دی چې اسرائیل په نړیواله سطح د بشري حقوقو تر ټولو ستر خلاف ورزي کوونکي ګڼل کیږي، او په خاصه توګه د غزې په ترانګه کې د فلسطینیانو له قتل عام نه علاوه د لویدیځ غاړې او د ختیځ قدس شریف د میشته فلسطینیانو په شړلو او د هغوی د ځمکو په غصب کولو سره په هغو ځایونو کې د سیهونستانو لپاره خارجي جوړوي. د سیهونستانو دغه اقدام د زیاترو فلسطینیانو د مهاجر کېدو سبب شوی دی او د بشري حقوقو یو ډول خلاف ورزي او یو جنگي جنایت دی. خو د بایډن حکومت چې د بشري حقوقو ادعا کوي د اسرائیلو دغو جنایتونو ته بې له پامه هم هغه شانتری په هر اړخیز ملاتړ ټینګار لري او له زیات نه زیات په دې لړکې د اندېښنې په څرګندولو بسنه کوي. دا تهران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غږ. کلونو دوستانو، د قدس شریف او فلسطین څخه د ملاتړ او د مسلمانانو د ذمواریو په اړه د پاکستان لنامتو دینی عالم علامه عابد حسین شاکری سره یوې مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب، پرون د بیت المقدس د ورستوی حالاتو په حق لا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه به نتیجې پای ته ورسیده، او دا په داسې حال کې به نتیجې پای ته ورسیده چې امریکا مخالفت کوي چې د صهیونیس رژیم په خلاف کومه بیانیه خبره نشي. تاسو په ټول کې په دا ورستوی کې په بیت المقدس او فلسطین کې د صهیونیس رژیم تیرایو ظلمونو او له هغه د امریکا حمایتونو ته په کومه سترګه ګوري او د دې په وړاندې د مسلمانانو څه دنده جوړیږي؟ مهرباني.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. قال الله الحکیم فی کتابه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانه منهم. نموت اس بحیثیت مسلمان دو قران مجید آیات ما ابتدا کی تلاوت کو خدای دو قران مجید کی صحیح ایمان والا وہ تو سے یہود و نصارى دا خپل اولیاء خپل سرپرست و خپل دوستان ما جوړوي، هغه ځنه د ځنو دوستانو سرپرستی بیا غنه بعد خدای ایڅ کچیرې چا تاسو نه هغه دوستانی وګڼلو یا سرپرست جوړ کو نه دا کا سون کوم دي د سویت سم غوي نه دي. خدای نه متعال دی بل ځکه ایمو پیغمبر کرم صلی الله علیه وسلم دی چې لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. رسول الله ته دی چې تانه به هیڅ کله راضی نشي يهود و نصارا اخ وخت پوری څوره پوری تا د دوی دین پیروی نه وکړي. نو څه کله اخیری پیغمبر څنګه ټول عظیم اخلاق او ملکو هغه ټول عظیم صفات او ملکو هغه رحمت للعالمین وو هغه نه رزقی نه نه لاندې کسان څنګه مقام خو هغه ته هیڅ کله نشي رسیدلی هغه نه په څه طریقې سره رزی شي. نو موږ ته په کار دا دی چې یو حدیث دی، هغه حدیث کې د پیغمبر کرم صلی الله علیه وسلم چې من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. که چیرې چا د واور دلو چې هغه یو مسلمان ته آواز کوي، یو مظلوم د مسلمان ته آواز کوي، نو که چیرې دغه مسلمانو سره ځواب یې ورته ورنه کړو، یعنې امداد به سره صورت نه کېدی شوی نه کړو، دا سره مسلمان نه دی. نو هغه فلسطین مظلوم مسلمان، هغه غریبان، هغه بیچارهګان، هغوی یو قسم ته موږ ته د آواز دي، هغوی حالت موږ ته آواز رکوي چې مسلمانانو مو مظلوم یو، تاسو موږ سره مدد وکړئ. هغه مقبوض بیت المقدس د موږ ته آواز رکوي چې مسلمانانو مو مظلوم یو، موږ سره مدد وکړئ. اندیشان سره دنیا کې څوره اقوام دي چې هغه مظلوم دي، خاص کر بیا مسلمان دي، خو اسلام لحاظ همون یو بل حکم جوړیږي، خو هغه کشمیر کې دي، خو هغه په فلسطین کې دي، خو هغه په یمن کې دي، خو هغه په عراق کې دي، خو هغه په شام کې دي، خو هغه د دنیا کوم کوم ځایو کې دي. نو دا ټولو متفکر دی به حیثیت مسلمان، هغوی سره مو اظهار همدردي وکړو، څوره مونږ کېدای شي کم سه کم اظهار همدردي مو دادی. څه پکار دی؟ د آګاهي مهمو د خلکو غږو ته دا شی ورسوو چې هغه اسرائیل غصیب دي، هغه ظلمان دي، هغه ځای کې خلک فلسطینیان مظلومان دي. او دې سره سره پکار دی چې موږ د هغوی خلاف برپور احتجاجونه وکړو، څه څن داس کې کېدای شي هغوی اظهار نفرت وکړو. اگر چې اوس فی الحال د کرونا په حواله سره هغه احتجاجونه هغه جلوسونو کې د کرونا په وجه یې کمای راغلی دی، خو د دې هېڅکله مقصد دا نه دی چې موږ اسرائیل نه نفرت کې کمای راغلی دی. نفرت مغه نفرت دی، هغه نه زیات نفرت دی. او دې سره سره موږ پکار دی چې خپلو کسانو ته د آګاهي هم ورکړو چې ټیک دی، معروضي حالاتو وجنه که کرونا په وجه موږ دغو جلوسونو کې کمای دی یا تیر شو کال لکه حج ته بهر ملکونه حجیان نه لاړلو، یا داسې نورې مو مختلف عباداتو کې که د کرونا په وجه سره څه کمای رسي، نو هغه مقصد دا نه دی چې هغه عمر بر دپاره دی. اسرائیل ظلمان دي، هغوی خلاف مو ته هر وخت په کار دی اظهار نفرت، اظهار برعت. او خپلو خپلو المنځو کې په کار دی امامان دا مطلب خپلو مامومین ته ورسوي چې اسرائیل یو ظالم خلک دي، هغوی لګیا دي هغه ځای کې مظلوم بیچاره فلسطینیانو سره د ظلم کوي. او دې سره سره زه دا خبره هم عرض وکړم چې یو خو دا شاید څه ما عرض وکړو دا په کار دی، خو دې سره مو ته د دغه شي سوچ فکر هم کول په کار دي چې آخر ویلې اسرائیل دوره حتی مخته رسي، ویلې هغه دوره لوی نه کوه متحد هغه مني، نه څه مني، نه قوانین مني. او دې باندې مو ته سوچ فکر کول په کار دي. دې یو وجه خدا دی چې خود امریکا حکومت هغه د هغوی په پوسټ کې ولاړ دی، چې کله یو قرارداد دوی خلاف ورسي امریکا یې فوراً ویټو کوي. لکه څرنګه مو ته څنګه اسرائیل نه نفرت په کار دی، اندیشان سر د اسرائیل مددگار خاص کر امریکای نه پکار دی. سب کله امریکا ظالم سو دردیش نمو کم مزدوم سن شو دردل نه مو ډیر لوی کمزوری دی. او دې سره سره یو بل شاید څنګه ډیر حد نه زیات زوري دی، هغه د تمام دنیا مسلمانانو ته ما عرض دی، اپیل دی چې مو تاسو چاهه چا کومه فرقه تعلق وی، چاهه چوکشی مسلمان وی، سنی وی، بریل وی، مسلمان وی، دیوبند وی، اهل حدیث وی، کوم فرقه والا دی، مو تاسو ټولو کې ډیر لوی مشترکات وی، مو تاسو ټول الله وحدانیت باندې متفق یو. مسلمانانو ډالو کې وعده لده چې نشته چې عدالت او وحدانیت نه منکر وي. مو تاسو د 124,000 انبیا په نبوت باندې کایل یو، مو تاسو د اخیری نبی په ختمیت باندې کایل دی، نه بعد بل نبی نه راځي. که چوګې چې محمد صلی الله علیه و سلم نه بعد بل نبی راځي، دا ګمرا دی، دا سره مسلمان نه دی. په دې باندې مو تاسو متفق یو. قران مجید الله تعالی کتاب دی، دې باندې مو تاسو متفق یو. مو تاسو قبر او قیامت د رسول الله صلی الله علیه و سلم، اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، با وفا اصحاب
دا ټول مو تاسو د دې کایلیو او د سارا سارا مو تاسو په فرعاتو کې عبادتو کې ډیر مشترکات دي. پنځه وخت مونږ ده ډیر شروجی دي کال کې زکات خمس ده حج ده دلال یاره کې جهاد ده و غیره و غیره. نیمو تاسو من زد د څه خبره نشته ده څه وجنه مو تاسو لګیا شو یو بل تکفیر وکو یو بل خلاف مو تاسو پاتګو یو مسلمان بل مسلمان ته څه چوغ لا اله الا محمد رسول الله کلمه وایي غته نقصان رسول ده حرام دي دا ګناه ده او دغه شی اوسره د نن مو مثال تورسه لګیا یو فرض وکا چوک شیعه نه نفرت، چوک سنی نه نفرت، چوک بریلی نه نفرت، چوک الحدیث نه نفرت، چوک گوه نه چوک بل نه دی سر اگه دشمن خوشحالیگی، دی سر دشمن مکسید حسیلیگی ایمو تاسید اسلام چوک مکسیدی اگه دیمو تاسید اتفاق و اتحاد نسیلیگی پکار دیمو خپل منس که متحد شو که ایمو لگ لگ خپل منس که فروی اختلافات یا اختلافات دی حد که ندی تو اختلافات و وجه نه یو بلتا چوک کفر نوی نه دو کفر حد که متاسی اختلافات ندی متاسطول مسلمانان پکار دیم متفق شو انشالله چکالا متفق شو خدای به هم د کشمیر مسله حل کی هم به خدای د فلسطین مسله حل کی هم نور ته چې د مسلمانان کوم ځای کې مظلوم دي د ټولو د مسایل به خدای حل کی خو نن څه مسلمانان خپل منځ کې متفق نه دي هغه دشمنان مو ته ذهن کې غلطی خبر چول دي شیاو حواله سره غلطی خبر ذهن کې سنیان حواله سره بریلیان حواله سره دیوبندیان حواله سره مو ته سي ټول به حیثیت مسلمان پکار دي سنی سنی خبر نه معلومه کنن کوم ملیان خپل دروغ په ذریعه مسلمانان ذهنونه خرپوي دا د اصل کې هغو د اسلام دشمنان ته خدمت کوي ایمو منځ کې هېڅ قسم څه کوم امبار نه کوم مولانا دا خبره کوي چېرې فلانی کافر دی فلانی دا دی فلان دا ټول د نسته طور باندې یا نه د نسته طور باندې دا د اسلام دشمنان ته خدمت کوي د اسلام دوستي دا نه کوي امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به دا ویل څه شیعه او سنی منځ چوک تفریقه اچوي دا یا جهل یا د غیار ایجنټان دي په کار د اندیشان سره سر از دا وایم سر رهبر معظم موجوده آقای سید علی خمینی کوم فرمانده یا نور مشتهیدین کوم فرمین دی اخوان دی معامل وکو هغه فرمانداری چې د مسلمانانو خاص کرده اهل سنت مقدسات و توهین ده گناه ده حرام ده کچو د اصحاب رسول توهین کوي کچو د امهات المؤمنین توهین کوي ده گناه ده ده حرام ده و کار ده رهبر معظم آقای سید علی خمینی دی فتوی ته متوجه هوسو و دی سره سره ده آقای سیستانی بزرگوار دی فتوا ته متوجه هوسو څه اهل سنت بری کې څه اهل سنت اوړون نه مایو زموږ اوړون نه دي بلکې د سویز د مخ خپل ځنو نه دي نه انشاءالله که دا شی مو تاسو خپل منځ کې سنی سنوي خبر نه عمل نه کول خپل منځ کې مشترکات ته توجه هر کول یو بل مقدسات توهین نه کول دا ټول هغه شونه دي چې دې سره خپل مو تاسو دشمن به شکست خوري.
روتسپانو ته کتنه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره او ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبل دا په هیله د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. په دې پروګرام کې له معمول سره سم اول به د تهران او بیا که وخت د کابل او بهرنی و ورسپانو مهم مطالب تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
د تهران ریډیو قدرمنو اوریدونکو نن د کابل چاپ ورځپاڼې نن لرو او یوازې به د تهران چاپ او دغه راز د یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو مهم سرټکي له تاسو سره شریک کړو. خواږو اوریدونکو د تهران چاپ کیهان ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په لومړی مخ د فلسطین د حالاتو په اړه په مسجد اقصا کې د جنګي وضعیت تر عنوان لاندې لیکنه کړې ده چې سیونستان په قدس کې د خپلو وحشیانه حملو په دوام کې دغه ښار د جنګ په ډګر بدل کړی دی او دوه سوه اواتیا نور فلسطینیان یې ټاپیان کړي چې په دې ترتیب سره په ډیرو درو ورځو کې د فلسطیني ټاپیانو شمیر له شپږ سوه کسانو ور اوښتی دی. فلسطیني سرچینو تیر ماښام په غزې ترانګې باندې د سهونیست رژیم په حملې کې د فلسطیني شهیدانو د شمیر د زیاتېدا خبر ورکړ. د فلسطین د غزې ترنګ د روغتیا وزارت د خبر پاڼې له مخې په دغه سیمه باندې د سیهونستانو په برید کې د فلسطینی شهیدانو شمیر د نهو ماشومانو په شمول شلتنو ته رسیدلی دی. په دغه خبر پاڼه کې دې ټکي ته په اشاره سره چې یوه لس کلنه ماشومه هم شهیده شوې ده ویل شوي دي. په دغه برید کې 15 نور کسان زخمی شوي هم دي. له دې اعلان سره هماهاله خبري سرچینو په غزې ترنګ کې په یو شمیر سنګرونو باندې د سیهونست رژیم د جنګي الوتکو د حملې خبر ورکړی. د سیهونست رژیم پوس په دې لړ کې مدعی شوی دی چې په غزې ترنګ کې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس ځینې سنګرونه په نښه کړي دي. دغه ورځپاڼه په کابل کې د ترهګرۍ پیښې په اړه هم لیکنه کړې ده او لیکلي دي د کابل د ترهګرۍ پیښې د شهیدانو شمیر د 50 ته ورزیات شوی دی. د تیرې نهې په ورځ د کابل په لیدیز کې په سیا د شهادانو مې د نجلیو د ښوونځي مخې ته د ترهګرو 14 له کابله لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي او له 150 نه زیات ژوبل شوي هم دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني له دغه خونړۍ پیښې وروسته نن ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. د کابل د وروستۍ ترهګرۍ پیښې د شهیدانو په یاد کې نن په تهران کې یو لړ دستوري هم ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې دغه لمانځ غونډه نن مازدیګر 6 په تهران کې د افغانستان د سفارت مخې ته ترسره شي.
عزیزانو دا هم اطلاعات ورځپاڼه ده. د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه په خپل نننۍ غړې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په کربلای معلا کې د ایران د اسلامي جمهوریت په کنسولګرۍ باندې د بلواګرو د حملو په اړه چې وړ مشپه وشوه او یوه ډله کسانو په کربلای معلا کې د ایران د اسلامي جمهوریت په کنسولګرۍ باندې د یو شمیر کسانو له تیری وروسته د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف له خپل عراقي همرتبه فواد حسین سره په ټلیفوني خبرو اترو کې له دغه ډول غیر قانوني او ډیپلوماټیکو اړیکو پر خلاف اقداماتو په نسبت د ایران اعتراض هغه ته ورواره به. ښاغلی ظریف د سفارتي ودانۍ او د امنیت د ضمانت په لړ کې د عراق د حکومت د مسؤلیت په یادونې سره هیله څرګنده کړه چې د عراق د حکومت او د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو په جدیت سره د دغه ډول پیښو د بیا تکرارېدو مخه ونیول شي. همداراز د غورسپانه د افغانستان د پلازمین کابل کې د انجلیو په سید الشهدا 16 کې د ترهګرو حملو چې څه د پاسه 200 کسان پکې مړه او ژوبل شوي او له پراخ داخلي او نړیوال غبرګونونو او غندنې سره مخامخ شوي، په همدې اړه د عراق د شیعیانو د علي قدر مرجع حضرت آیت الله عظما سید علي سیستانی خبرې چې د یوې اعلامیې په ترڅ کې صادر شوی راخیستې او لیکي. آیت الله سیستانی د مسلمانانو څخه وغوښتل چې د ترهګرۍ په وړاندې د افغانستان خلک یوازې پرې نږدي. اطلاعات همداراز لیکي چې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د اسلامي انقلاب معظم لارښود په یوه پیغام کې په نیواکي قدس کې د روانو بدلونونو او پیښو په بیانولو سره د اسرایلي نیواکګرو د جنایتونو د درولو او د قدس له اوسیدونکو څخه د ملاتړ لپاره د اسلامي نړۍ د پرېکنده دریځ غوره کولو غوښتنه کړې ده. د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر مشر روښانه کړی ده د صهیونیست رژیم جنایتونه له درستو سرو کرخو تیر شوي او د اسلامي امت احساسات او سپېڅلتیاوې داغي کړي دي او د قدس خار او د هغه اسلامي تاریخ او موجودیت د دغې سیمې د اوسیدونکو روا حقوق او راتلونکي او رزق او روزي په نښه کړی ده. همداشان یې نیغ په نیغه الاقصی جومات او د هغه ساتونکي هم په نښه کړي دي. اسماعیل هنیه د صهیونیست رژیم د جنایتونو په وړاندې د پرېکنده دریز د غوره کولو لپاره د اسلامي نړۍ د سم لاسي خوځښت او د فلسطین د ملت د هغو د ټاټوبي او په قدس نیواکي ښار کې د هغو سپېڅلتیاو په تېره بیا د الاقصی جومات پر ضد د وحشي ډوله صهیونیستانو د جنایتونو د دوام او د دغه تېرېګر دښمن د مخنیوي په خاطر د اسلامي نړۍ او د نړیوالو اسلامي او عربي ډیپلوماسۍ کړکۍ د بسچ کولو لپاره د هلو ځلو غوښتنه کړې ده. اطلاعات ورسمانه همدار از بیالی کې چې په دانشدیو کې به په سوریه کې د مقاومت د مشرانو غونډه ترسره شي. د سوانګو د انتقال پر نل لیکونو باندې د امریکا په ولسو ایالتونو کې د بیړنۍ حالت اعلان، د صهیونیستي رژیم د یو ډیر لوی پوځي مانورۍ سره سم د لبنان د حزب الله تیارسی، په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر اډې عین الاسد باندې د بې پیلوټو الوتکو حمله، او د ترکیې ولسمشر تر رجب طیب اردوغان وویل اروپایي اتحادیه په ستراتیژیک ړوندوالی اخته شوي دي.
د تهران نړۍ عزت منوردونکو، اوس راځو ځینو نړیوالو ورځپاڼو ته. لومړی میل آنلاین خپرونه راخلو. میل آنلاین خپرونې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدا او تر څنګ د اختر په مخه د طالبانو د اردن په اعلان سره یوه مقاله خپره کړې ده. په مطلب کې ویل شوي دي چې افغانستان د اختر له درې ورځې اوربند دوه اویا ساعته مخکې په زابل او پروان کې د دوو نورو چودنو شاهد وو چې پکې ټول ټال شل کسان وژل شوي دي. میل آنلاین ورځپاڼې دغه راز په دې مطلب کې د کابل د دشتې برچی خونړی برید هم یاد کړی دی چې پکې نجونې زده کوونکي هدف ګرځول شوي دي. وړاندې لولو د طالبانو لخوا د درې ورځې اوربند اعلان داسې وخت ترسره کیږي چې د افغانستان حکومت طالبان د کابل په لویدیځ کې د مرګونې برید مسؤول بولي. طالبانو په دشتې برچی برید کې لاس لرل رد کړي دي. ارګ دوشنبه په یوې اعلامیه کې لیکلي چې د طالبانو د اوربند له اعلانه خبر دی. وړاندې ویل شي چې افغان حکومت او افغانان په دایمي او رښتونی اوربند باندې ټینګار کوي. د ګڼو پیښو تر څنګ د پاکستان د پوځمشر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته رسیدلی دی.
همداراز ډیپلوماټ خبرونه داسې لیکي، د افغانستان په وروستیو تحولاتو کې یوه مقاله خبره کړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل د 14مې د اعلان له مخې تمه ده چې ټول امریکایي ځواکونه د سږ کال سپتمبر تر 14مې نیټې له افغانستانه ووزي. لیکوال په دې باوري دی چې افغانستان به همهغسې لار ووهي چې جنوبی ویتنام په 1993 کال کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته پرې تللی وو.
د تهران ریډیو عزتمن اردوونکو، د ایران او د نړیوالو ورځپاڼو مهم سرټکی مې له تاسو سره شریک کړ. نور له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
دروژه بیل بیل پندونا
ګران او قدرمن اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره وسم د خبرونې په دې شیبو کې ز فاطمی د خپل ګران قدر همکار
حامد سناب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د روژې د مبارک میاشتې د بیل بیل خوندونه ترنوان باندې یو لسمه برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزان، او په دې خبرونه کې به په لبنان کې د روژې په مبارکه میاشت کې د خلکو له رسمونو او رواجونو په اکله تاسو ته معلومات ورکوو. هیله ده چې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ.
خوږو دوستانو، لبنان هیواد په لویدیځي آسیا سیمه کې پروت دی. لبنان د منځنۍ آسیا په نامه مشهور دی. بیروت د لبنان پلازمینه ده.
دغه هیواد نفوس 1,000,000 دی چې 45 سلنه مسلمانان دي. په لبنان کې د روژې میاشت یو ځنګړی حالت لري. د مذهبي او ځایي رواجونو او دود او دستوراتو له امله رمضان مبارک میاشت په دغه هیواد کې له نورو هیوادونو سره زیات توپیر لري. دغه هیواد مختلفې سیمې بیلابیل رواجونه لري، له جنوب څخه نیولې بیا تر شمال پورې چې په سلګونو کلونو زوړ تاریخ لري. د ځینو سیمو تاریخ د عثماني فتوحاتو دور ته ورګرځي. له همدې امله دغه هیواد له نورو اسلامي هیوادونو سره توپیر لري. په لبنان کې د روژې د مبارکې میاشتې تر ټولو مهم دود او دستور د دغې نیکمرغه او برکتناکې میاشتې د سیواني رواج دی چې له مخې د لبنان خلک د شعبان د میاشتې په وروستۍ شپه کې د سمندر په غاړه کې د روژې د میاشتې یا کتو تر غونډېږي او د هلال یا میاشتې تر لیدو او د توب تر ویشتو پورې خلک د سمندر په غاړه کې د خوږو او نورو خوړو سره د روژې د میاشتې د رارسېدو په باب جشن جوړوي او د میاشتې لیدل لمانځي.
کله چې میاشت ښکاره شي او شرعي محکمې او د لبنان لوی مفتي تایید کړي، نو بیا د روژې د توپ د ویشتلو امر پوسته ورکول کیږي. لبنانی چارواکي خلکو د روژې د رارسېدو مبارکي وایي. د روژې توپ په لبنان کې یو لرغونی رواج دی، خو اوس په بیروت کې د جنگ جګړو له امله دغه رواج ته زیاته پاملرنه نه کیږي، خو په طرابلس کې لا دا رواج ژوندی پاتې شوی. په وروستیو کلونو کې د لبنان پوځ دغه راز دغه رواج را ژوندی کړی او د روژې له رارسېدو سره سم یو د روژې د روژه ماتی او یو ځلې د پیشلمې پر مهال د ټوپونو ډزې کوي. روایت کوونکی یا راوی وایي، زه ملیسا د لبنان یوه ځوانه مېرمنه یم او په بیروت کې اوسېږم. زما د هیواد ښکلا په رمضان کې څو چنده کیږي. اوس به د لبنان د رواجونو په اکله له تاسو سره ژغېږم او تاسو ته به معلومات درکړم. په بیروت کې د روژې پر مهال سړکونو کې رنګي ګروپان بلیږي. د دعا او لوحې او بازارونو کې د روژه نیونکو ګڼه ګوڼه یوه ښکلې منظره رامنځته کوي. روژه نیونکي د روژه مات لپاره په جوماتونو کې په دسترخوانونو باندې سره راټولیږي او د اختر تر رارسېدو پورې سړکونو کې د روژې نښې نښانې وي. موږ ټول په اختر کې نوي جامې اچوو. د هلچیان د ډول په وهلو سره داسې شعرونه وایي، ای ودیدلې د لایزال خدای عبادت ته درومه، پاڅه پیشنمې وکړه، رمضان ستاسو لیدنې ته راغلی او روژه نیونکي د پیشلمې لپاره له خوبه راکچنوي.
خوږو دوستانو، په لبنان کې یو بل دود او دستور د روژه ماتی د سترخوان هوارول دي. داسې چې ګاونډیان او لارویان خپل خواړه له یو بل سره ویشي تر څو چې په دسترخوان باندې بیلابیل خواړه شتون ولري. د دې میاشتې یوه ځانګړو لبناني خوږو څخه کار اخیستل چې المشته په نامې سره یادیږي. دغه خواړه له کنجتو او کوپرې څخه جوړیږي. په روژې میاشتې کې میوې او سبزی هم د نورو میاشتو په پرتله په بازار کې په ارزانه بیه خرڅیږي. په خرما سره د روژې ماتول په حقیقت کې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو سنت دی. یو روایت کوونکی وایي، موږ تر مختصر روژه ماتی وروسته د ماسخوتن لمونځ پر ځای کوو، تر دې وروسته بیا نو خصم خوراک کوو. مونږ لبنانیانو ته روژه ماته د یو جشن په څیر دی، ځکه چې ډول ډول خوراکونه چې له غوښو او ترکاریو څخه پخیږي په دسترخوان پراته وي. د شپې تر ډوډۍ وروسته د خوب تر مهال پورې بیا خواږه خوړل کیږي. مونږ عربان معمولا زیات خواږه نه خورو او پر ځای له میوو څخه کار اخلو، خو په روژې مبارکې میاشتې کې بیا فرق کوي او ټول خلک له خواږو څخه کار اخلي. مونږ په دې باور یو چې د روژې مبارکه میاشت یوه ځانګړې میاشت ده، نو د دغې میاشتې خوراکي توکي هم باید ځانګړي وي.
په روژه کې لبناني ښځې وار د وار له خواړه تیار کړي وي او په یخچالونو کې ایښي وي چې د سریول طبخ په نامه سره یادیږي. کبه چې له غوښو او وریجو څخه تیارېږي، دولمه مرچ چې په نس کې کوفته وي په روژه کې له مشهورو خوراکونو څخه شمیرل کیږي. یو ډول شربت چې ورته جلاب ویل کیږي د توتو او نورو میوو له اوبو او پولیو څخه جوړیږي. د لبنان خلک په پیشلمې کې یو ډول خواړه چې منقوش ورته ویل کیږي تیاروي. منقوش له خمیر، پنیر او زیتونو څخه تیارېږي چې بیا له ماستو سره خوړل کیږي. کادایف، باقلوه، قطایف، کنافه، کلاچ، شعیبیات، المفروکه، قاروتیه او بحسالینو په لبنان کې د روژې له ځانګړو خوراکونو څخه شمیرل کیږي. روایت کوونکي وایي موږ لبنانیان د سحرې په نامه د شپې د ناستې رواج لرو. د شپې سره راټولیږو. موږ په دې باور یو چې رمضان میاشت د خپلوانو او دوستانو سره د لیدو کاتو لپاره یو ښه فرصت دی. په دې خاطر د کارونو او بوختیاو سره سره د یو بل کورونو ته سره ورځو او یو بل ته روژې ماتی ورکوو.
دوستانو، د لبنان په خارونو کې سیده خار تر ټولو ښکلې خار دی چې د لبنان په جنوب کې واقع دی. دغه خار ته د روژې د میاشتې د فانوس یا ډیوې لقب ورکول شوی دی. دغه فانوسونه په مختلفو اندازو کې په سړکونو او د جماعتونو په دروازو کې لګول شوی دي. دا د سیده خار د خلکو یو لرغونی رواج دی. د دغه رواج له دې خاره بیروت او نورو خارونو ته غځېدلی. په النبتی خار کې د فانوسو ریکارډ په گینز بک آف ورلد کې هم ثبت شوی دی. پروژې کې تر ټولو لوی فانوس د سیده خار په اصلي میدان یا چوک کې لګول کیږي. د النبتی په خار کې پروژې کې عاشورایي ننداره هم ترسره کیږي. د بیروت یو تر ټولو ښکلی منظره د مذهبونو ډولواله دی. عیسویان د روژې درناوی کوي او مسلمانانو سره په روژه ماتي کې برخه اخلي او بیا د شپې یو بل سره بنډارونه جوړوي. د النجمی په میدان یا چوک کې پروژې کې مسلمانانو سره د عیسایانو ملتیا د انساني او بشر دوستۍ بیلګه ده. د بیروت د سات په چوک کې بیا نمایش ترسره کیږي او ځینې بیا کیسې وایي او ماشومانو څخه د معماو د پوښتنې پروګرامونه جوړوي. روایت کوونکی په یو ځای کې وایي د لبنان په پلازمینه کې یو تر ټولو وتلی فعالیت د روژې د مبارکې میاشتې بالزاجی پروګرام یا جشن دی، یعنی په چوو کې جشن. دغه مراسم د النجمی یا د سات په چوو کې ترسره کیږي. دغه میدان یا چوک د روژې د ناستې په یو ځای بدل شوی دی چې د اسلامي عربي هیوادونو مختلف فرهنګونه او رواجونه نندارې ته وړاندې کوي. له سوریا او د شمالي افریقا څخه رانیولې بیا د فارس خلیج پورې په رستورانونو کې هم د روژانیونکو لپاره ځانګړي خوراکونه تیاریږي.
د روژې میاشت په لبنان کې د یو درې ورځنۍ رخصتۍ سره پای ته رسیږي چې ورته عید الفطر ویل کیږي. په دغه ورځو کې د وریو لغوخو څخه خواړه تیاریږي. په دغه ورځ کې د لبنان خلک یو بل ته تحفه ورکوي او ټول خلک د اختر په لمانځلو سره خوشحاله کوي. روایت کوونکی وایي ورکول زموږ د فرهنګ او کلتور یوه برخه ده، یوازې د زوکړې په جشن پورې نه محدودیږي. د تحفې قیمت هم مهم نه دی، هغه د ملګرتیا احساس چې رامنځته کوي هغه ډیر مهم دی. د اختر د شپې د مبارکۍ ترڅنګ د څو دقیقو لپاره تقریر ته کښېنو، وروسته بیا ماشومانو ته ټوکې وایو. ماشومان په دغه ورځ کې خورا خوشحاله وي. په اختر کې ماشومانو ته نوي کالي ورکوو او سهار چې له خوبه کښېني نو نوي کالي اچوي. زه اوس هم له ماشومتوب څخه په دې اړه خوږې خاطرې لرم. په یاد مې دی چې کله به مې د اختر په سهار سترګې خلاصولې نو مور پلار به مې نوي کالي څنګ ته ایښي وه. د اختر ورځ د خوږو او د کیکانو د خوړلو ورځ ده. په دغه ورځ کې خلکو په کورونو کې کیکان تیاروي چې پکې جوز، پسته او خرما وي. په حقیقت کې د رمضان میاشت د فرهنګي او کلتوري رواجونو د دوام زمینه برابروي.
خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو د موږ د ټولو د عبادتونو دعاګانو د قبلېدا په هیله سره له تاسو هم اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
ګرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زموږ دا خپرونه مو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. زموږ دا خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بل خپرونې پورې مو پلوې او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.